په کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبري مجله ز فریبا ظاهر د شمشاد صدران په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د حکومت او د بلخ د لری کرایسي ولایت محمد نور ترمنځ د شخړو د هواري په حق له خوشبيني په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د مؤسسه فیفا یو سروې خبره کړې چې لمخې د ولسي جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو حکومت دا ردوي. نور راپورونه هم لرو، خو تر اوسه مخه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه رضوان مراد اوروي.
السلام علیکم. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د لری کړی شوی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی. د جرمنی دفاع وزیر وایي په افغانستان کې به د ناټو په روزین کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. او د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یو کیا امانو وایي د ایران د 2015 کال د تاریخي اټومي موافقې پاتې راتلل به یوه لویه ناکامي وي. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د ارګ او د بلخ د پخوانی والی ترمنس په خبرو اترو کې پرمختګ شوی دی او دواړه لوري یوې حل لارې ته نږدې شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت رئیس معصوم سانگزی په مشرۍ حکومتي پلاوی تیر شپه تر ناوخته له لر کړی شوی والی عطا محمد نور سره مذاکرات وکړل.
د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دي په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې او انشاءالله یوه تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنې د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کیږي.
لا معصوم ستانگزی سره د ولسمشر د دفتر رئیس عبدالسلام رحیمی هم ملګری و او راپورونه وایي چې دوی په بلخ کې له څو ورځو راهیسې د مستعفي والی سره خبرې کړې دي. د جرمني دفاع وزیر اورزلا فون ډیرلیان پلان لري چې په افغانستان کې د ناټو په روزن کې ماموریت کې د خپل هیواد د سرتیرو شمیر زیات کړي. د جرمني خبری اژانس ته اون د فون ډیرلیان په حواله وایي چې د دې پلان په عملی کېدو سره به په افغانستان کې د جرمني سرتیرو شمیر 1300 ته لوړ شي. جرمني دا مهال په افغانستان کې 930 عسکر لري. د ناټو غړو هیوادونو تیر میلادي کال پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د خپل روزونکو ماموریت د سرتیرو شمیر له 1300 نه 1400 ته لوړ کړي. په غزنی ولایت کې د یوې کورنۍ د دریو غړو د وشل کېدو په اعتراض کې پیل شوې مظاهره نن هم دوام وکړ. مظاهره چانو د کابل قندهار لویه لارې د ترافیکو پر مخ تړلې ده او خبرداري ورکوي چې تر کومې پورې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. مظاهره کوونکو د غراس په غزنی کې د والي د دفتر مخ ته د تحسن خیمې هم وهلې دي. د غزنی د ولایت مقام وایي قرباغ ولسوالۍ د امنیې قومندانۍ په مشرۍ او پلاوی د سیمې ته استولې تر څو له اعتراض کوونکو سره خبرې وکړي. دا مظاهره وروسته هغې وشوه چې د تیرې جمعې په شپه یو شمېر کسانو چې ویل کېږي د امنیتي ځواکونو یونیفورم یې پتنو د غزنی د قرباغ ولسوالۍ په شیر آباد سیمه کې د یوې کورنۍ درې غړي ووژل، یوه مېرمنې ټپي کړه او دوه کسان یې له ځانه سره یوړل. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیشن د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او په ځانګړي ډول د ښځو د صحرایي محاکمو له امله اندېښنه ښیي. د دې کمیشن ویان بلال صدیقي نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي ځواکونو غوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او صحرایي محاکمو عاملان ونیسي او د قانون منګلو ته وسپاري. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملانو پر ضد هڅې زیاتې کړې دي او په مختلفو ولایتونو کې لسګونه کسان په صحرایي محاکمو کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر یو کیا امانو وایي د ایران د 2015 کال د تاریخي اټومي موافقې پاتې راتلل به یوه لویه ناکامي وي. امانو نن د دې ادارې د مدیر هیئت په غونډه کې ویل دی نن ویلی شي چې ایران د دې موافقې له مخې خپل ژمنې عملي کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره د نړیوالو قوتونو پر اټومي موافقې سخت انتقادونه کړي دي او هغه یو ناورین بللی دی. په همدې حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایراني مقاماتو سره د خبرو لپاره نن په تهران کې دی. د جنوبی کوریا یو لوړ رتبه پلاوی نن په پیونګ یونګ کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ولیدل. دا خبر د جنوبی کوریا حکومت تایید کړی دی. دا د شمالي کوریا له مشر سره د جنوبی کوریا د حکومتي پلاوی لومړنۍ کتنه ده. ټاکل شوی ده چې د جنوبی کوریا پلاوی تر دې وروسته متحده ایالاتو ته سفر وکړي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ 13 میاشت ویلي چې له شمالي کوریا سره خبرې اترې یوازې د خو او سمو شرطونو پر اساس ممکن دی. جنوبی کوریا ویلی پیونګ یونګ ته د دې پلاوی د سفر هدف د دواړو کوریاګانو ترمنځ د اړیکو نورماله کول او د واشنگتن او پیونګ یونګ ترمنځ خبرو ته زمینه برابرول دي. او ټاکل شوی ده چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. واشنگتن ته تر روانېدو مخکې نتنیاهو ویل دی به له ټرمپ سره په خبرو کې په بیت المقدس کې د اسرائیل د سفارت د پرانستلو په مراسمو کې د ولسمشر ټرمپ د احتمالي ګډون په اړه هم وغږیږي. ټاکل شوی ده چې په بیت المقدس کې د روان مارچ میاشت په 14 نیټه د اسرائیل سفارت پرانستل شي. بنیامین نتنیاهو ویل له ولسمشر ټرمپ څخه د هغه د تاریخي پریکړې له امله مننه کوي چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت اعلان کړ. د ټرمپ د پریکړې عرب هیوادونو په نړۍ کې د امریکا متحدان غوسه کړل. فلسطینیان به له خپل لوري بیت المقدس د خپل راتلونکي دولت پایتخت ګڼي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. راپورونه وایي د بلخ د مصطفی ولی عطا محمد نور او افغان حکومت پلاوی ترمنځ خبرو مثبتې پایلې ته هیله مندي ډېره سوې ده. د بلخ د ولایتي شورا مشر نن ویلي چې دواړه لورې یو توافق ته نږدې سوي دي.
مذاکرات در پشت درهای بسته تا پاس شب تقریبا ادامه داشت. جزئیات این مذاکرات هرچند برای ما روشن هم نیست، ولی از کرینه چنین معلوم میشه که انشالله یک امیدواری است که بحثا و همین مذاکرات به نحو خوشبینانه پیش میره.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا یو سروي خبره کړې چې لمخې د ولسی جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو حکومت دا ردوي. په نړیوالو راپورونو کې دا وایي چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي دا به یو لوی ناکامي وي چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ناکام شي. د مجله متش پښنیم په چوه د ملتیا مو وکړي. سمو شخلا زادې راډیو اوري. د عطا محمد نور یو شمیر نږدې کسان د شخلي نور او د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي وروستۍ لیدنې ته په هیله مندۍ سره وایي چې تمه ده رامنځته سوي اختلافات به ډېر ژر حل سي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او عطا محمد نږدې کس افضل حدید که څه هم د دې لیدنې د دقیقو جزئیاتو په اړه ناخبري وښوده، خو وایي دواړه خواوې یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. نور حل اکرام الله اکرام راکوي.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس افضل حدید چې عطا محمد نور ته یو نږدې کس هم دی وایي تیر شپه خاغلی نور ساتونه د بندو دروازو تر شا د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي او د ولسمشر د دفتر له رئیس سلام رحیمی سره خبرې کړې دي. د خاغلی حدید په وینا دا خبرې په مزار شریف ښار کې د خاغلی نور په کور کې شوې، خو دی وایي چې په اړه یې جزئیات نه لري. نوموړی وایي دته د ورسېدلو خبرونو له مخې دا لیدنه رغونکې وه او هیله شته چې د عطا محمد نور او ارک ترمنز رامنځته شوی ستونز ډیر ژر حل شي.
مذاکرات در پوشه درهای بسته
د بندو دروازو تر شا د خبرو اترو تر نیمې شپې دوام درلود. که څه هم د دې لیدنې جزئیات ماته نه دی په ډاګه، خو له حالاتو داسې ښکاري چې په دې برخه کې هوکړه رامنځته شوې او ان شاء الله یو تمه موجوده ده چې دا خبرې اترې په ښه شکل مخ ته ولاړ شي. او ډاډ هم داسې ورکړل شوی چې دا ستونزه یعنی د ارګ او عطا محمد نور ترمنځ سیاسي اختلافات له همدې لارې حل کیږي.
حل میشه، فقط معلومات معنی هست.
جمهوری ریاست نور و دولتی ارگانون و جمعیت اسلامی گوند د دې لیدنې د جزئیاتو په اړه په رسمي ډول سندې ویلي، خو یو شمیر کورنۍ او رسنۍ د خپل سرچینو له قوله لیکلي چې ارک او عطا محمد نور په دې لیدنه کې موافقه ته رسیدلې دي. په ورته وخت کې د جمعیت اسلامی گوند یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې ونه غوښتل نوم یې واخیستل شي، د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې لیدنه کې کومه هوکړه نه ده شوې او په دې اړه به وروستۍ پریکړه د جمعیت اسلامی گوند د مشرتابه لخوا ونیول شي. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوري ریاست داتا محمد نور استعفا ومنله او انجینر محمد داوود د بلخ د نوي والی په توګه اعلان کړ. خو د ارګ دا پریکړه تر اوسه داتا محمد نور او جمعیت اسلامي ګوند لخوا نه ده منل شوی او ښاغلی نور لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. د دغو اختلافاتو په دوام په جمعیت اسلامي ګوند کې یو شمېر سرچینو ویلي دوی تر لسو ځلو هم ډېر د یادې ستونزې د هواري په هدف له ارګ سره خبرې کړي دي. په دې منځ کې بیا د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زازیا وطن دوست لاتا محمد نور سره د ملي امنیت د عمومي رئیس او د ولسمشر د دفتر د رئیس له لیدنې هرکلی کوي.
خدا ده چې دوی سره کینی او لزور او گواخ نه کار وانخلی، ځکه چې گواخونه د ټولو افغانانو ذهنیتونه مخشوشوي، نو ځکه باید دواړه لوري له هغې کار وانخلي. نو تر ټولو ښه لار د خبرو له لارې هوکړې ته رسیدل دي.
د ښاغلي وطن دوست په خبره سیاسي اختلافات په بیلابیلو هیوادونو کې یو معمولي خبره ده، خو د هواري لپاره باید سیاسي خبرې اترې وشي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې د امریکا د ولسمشر مرستیال له ولسمشر محمد اشرف غني سره په یوه ټلیفوني اړیکه کې په بلخ ولایت کې په خپل وخت او په سوله ییز ډول د واک پر لیږد ټینګار کړی دی.
دوستانو و موریدل چې د افغانستان د ملي امنیت مشر معصوم ستانکزي په مشرۍ د افغان حکومت یو پلاوی تېر ماښام د بلخ له مستعفي ولي عطا محمد نور سره خبرې کړې دي او په دې اړه خوشبیني مو هم اوریدلې. د دې لیدنې په اړه تازه جزئیات د ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې د کابل سټډیو څخه به یې زموږ له همکار حمید محمد څخه واورو چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کشه دی. محمد صاحب، خبرونه ته شرغلي د دې لیدنو په اړه په تازه جزئیاتو مو خبر کړئ.
مننه فریبا جان، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په مخکنی ریپورت کې هم ویل شول چې د افغان ولسمشر د دفتر لخوا پلاوی لا په بلخ ولایت کې ده او لا تمام دور سره په خبرو بوغ ده. هم تاسو شه به مخکې د ولسمشر د وایان لمرسال د وخان مینپال سره خبرې وکړه. هغه په خپل خبرو کې ویل چې افغان حکومت له ډیر پخوا راهیسې رئیس حل غوښتون کې وو. د دوی په وینا خبرې لا هم روانې دي او هیله بخون کې دي، خو د په دې ارتباط نور جزئیات ورنکړل چې کوم پرمختګ شوی دی که نه دی شوی. البته ویل څنګه چې په مخکې ریپورت کې ویل شول عطا محمد نور ته نږدې سرچینو تقریبا د هیله مندي ښودلې ده چې په خبرو کې پرمختګ شوی دی او ممکن ډېر ژر د دغه مسلې یو حل راوځي. تر اوسه پورې جمعیت ګوند په دې ارتباط باندې خپل رسمي موقف نه دی څرګند کړی. البته د جمهوري ریاست لخوا دا لومړی ځل دی چې د ولسمشر کوم ویان په دې ارتباط باندې خبرې کوي او دا خبرې تاییدوي. بله فریبا جانې،
بلې ډېر زیاته مننه کوم حمید مومن چې د دې پلاوی د سفر په اړه یا د خبرو د جزئیاتو په اړه مو خبر کړو. دوستانو، لکه چې وامو ریدل، ولسمشري مڼۍ هم د افغان پلاوی او د بلخ د مستعفي والي عطا محمد نور ترمنځ د خبرو په اړه خوشبیني شولې او وایي چې تمه ده چې دغه خبرې به ښې پایلې ولري. په همدې حال کې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مددزي دغه مسله له حقوقي اړخه تحلیل کړې ده. شغلې مددزي وی که چیری په دې تفاهم سوی وی چې نوې والی به د پخوانی والی د خوښې سره سم ټاکل کیږي، د پراتلونکو کې تر دې پر خستون زیرا ولړولای سي. زموږ همکار اجمل تورمن له شغلې مددزي سره مرکه کړې، له دوی به وورو.
بل د دغه حکومت جوړول د قانون په نقض رامنځته شوی، د قانون ماتونې په اساس رامنځته شوی دي. نو د دې پیغامات او فایل همیشه په قانون ماتونې، ځکه شروع دي د قانون ماتونې نه کړې، دوی اوس دوام په قانون ماتونې ورکړي. او دغه چې دا اوس رئیس جمهور مجبوری کې یو خپل والی سره د تفاهم پر اساس دغه په خوخه والی ټاکي، د ټولو اصلي ریښه د لامل اصلي به همدلته ده چې کچیر دوی اساسي قانون رعایت کړی وای، د اساسي قانون پر اساس حکومت جوړ کړی وای، نن یو والی د دې جرأت نشو کولای چې د دوی سره دوی تفاهم ته مجبور کړی وای.
بله، مدد جب سے فکر نہ کوئی چھ کہ ورتے چوی نو داب پراتلون کی مثلا نور چار ہم ٹکنئی کی دے اصلاحات و برخ کی حکومت
کاملا یعنی دغا حکومت پہ دغا شکل چھ جو او دوام کی داب تر پایا پورے چھ ترسو دا حکومت موجود بھی داب دا قانون پہ ماتول روان بھی یوستون دا چھ حلائی بلا بزی گئی او هغه چې محلي خو چون د قانون د ماتولې پر بنسټ حلایي بنا خپل پخپله طبيعي ډول باندې راځي کی، ځکه د یو قانون ماتولې نه بل قانون ماتولې حتما رامنځته کیږي. نو دا حکومت تر څو چې دا دوام لري قانون ماتولې به دوام لري او دوی به مجبور وي چې هر زوراور ته په اصطلاح چانس ورکړي، امتیاز ورکړي.
نو ستاسو په نظر باندې د وروستي سوال په توګه څه کول په کار ول؟ حکومت په داسې یو حالت کې چې د بلخ د پخواني والی استعفا منظور شوی وه او دی هم خپل کار ته تللو، خپل دفتر ته ویل چې زه به په خپل ځای پاتې کېږم، داسې حالت کې حکومت ته څه کول په کار ول؟
چې اصلا که دوی هغه موافقت نامه خپل منځ کې چې کړی وه په هغې هم عمل کړی وی، دوه کلو کې ټاکنې کړی وی، د اساسي قانون لویه جرګه یې راغوښتې وی، دا ستونزه حلېدله. چون دوی یو په بل پسې قانون ماتوله او تعهد ماتونې ته دوام ورکړ، اوس نتیجه دا شوه چې یوه ستونزه هم د حل وړ نه ده، یوه ستونزه هم ته نشي حلولی. سبا به بل والی سره همدغسې تفاهم کوي، سبا به یو بل زورور راپورته کېږي، هغه به هم همداسې امتیاز غواړي. دا وایم ټول بر ګرځي چې دوی اولینه خښته کږه یې کې، بله هره خښته چې په دېږ دي هغه کږه راځي، هېڅ امکان نه لري څو د اوله خښته لرې نه کې سمه یې کېنږدې، دوه درېیمه نه سمېږي. بنان تر څو چې دا حکومت دوام لري، قانون ماتوله دوام لري.
د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال ګل احمد مدد ځای و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو مؤسسه فیفا یو سروې شي چې د ولسی جرګې زیات غړي په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په پروسه کې غیر قانوني لاسوهنه کوي، خو ولسمشي مانی دا عیده ردوي. اکرام الله اکرام د دې موضوع تفصیل راکوي.
د ولسی جرګې اتیا غړي چې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یعنی فیفا په یوې سروې کې برخه اخیستي، یو نوی فیصد په دې باور دي چې حکومت د انتخاباتو په چارو کې بې لاسوهنې نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. دغه سروې چې په نږدې 15 میاشتو کې شوې، نتیجې د دوشنبې په ورځ د یادې موسسې مسؤلینو له رسنیو سره شریکې کړې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د موسسې د تحقیق د برخې مسؤل محمد حسن وفای وای نامنی د انتخاب انتخاباتي کمیسونونو نه بی طرفي، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمزور مدیریت، د انتخاباتو په پروسه کې بهرنۍ مداخله او د بایومیټریک سیستم نه پلي کول نور هغه موارد دي چې په انتخاباتي چارو کې د ولسی جرګې د غوړه لخوا د جدي ستونزو په توګه یاد شوی دي.
در حدود
91% دی وای شاوخوا یو نوی سلنه وکیلان چې په دې سروې کې ګډون کړي په دې باور دي چې د ملي والی حکومت د انتخاباتو په پروسی کې به مداخله نه دی پاتې او دا د قانون خلاف عمل دی. کله چې موږ دغه دوه برخې بیلو، نو 91 سلنه وکیلانو په دې کې د حکومت چلن به مداخله نه دی ګڼلې. دغه شان د یادې سروې 350 سلنه برخه خیسونکو ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو راتلونکي انتخابات به په ځنډ خو د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې ترسره شي، خو د ولسی جرګې 28% نور وکیلان چې په دې سروې کې برخه اخیستي په دې باور دي چې دا انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره هم مهاله ترسره شي، او یو شمېر نور ویلي چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته ترسره شي. په دې سروې کې یوازې 15% کې د ولسی جرګې وکیلانو د انتخاباتو له پروسې سره د حکومت چلند ستایلی دی. د دې سروې نتیجې په داسې حال کې خپرېږي چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون اعلان کړی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 ترسره شي، خو د دې کمیسون یو شمېر غړو سمو د وړاندې وویل ممکن د انتخابات په یو څه ځنډ ترسره شي. د انتخاباتو د امنیت او بودیجې نه تامینېدل او په دغه پروسه کې د اصلاحاتو د نه رامنځته کېدلو په تړاو د یو شمېر سیاسي جریانونو انتقادونه هغه موارد دي چې د انتخاباتو نه د څار د بنسټونو په باور کېدای شي په خپل وخت انتخاباتو په جوړېدو اغیز ولري. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په انتخاباتي کمیسونونو کې د حکومت مداخله ردوي او ډاډ ورکوي چې حکومت اراده لري چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات په 1409 لمریز کال کې ترسره کړي. د ښاغلي مرتضوي په خبره هیڅ حکومتي چارواکي د کمیسون په کارونو کې د لاسوهنې حق نه لري.
دوستانو، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د مؤسسې یا فیفا د سروې په اړه مو راپور واورېد. اوس به د یو شمېر عامو افغانانو نظرونه واورو چې د انتخاباتو پر وخت ترسره کېدو په اړه څه وایي.
زما په نظر امکانات نشته، ځکه چې دلته مشکلات امنیتي د لحاظه ډېر زیات مشکلات لرو موږ، او بل دا چې بعضې پلاقات دي چې په حکومت کې او د باندې د دې منافع په خطر کې مواجه کېږي، دوی نه غواړي چې د انتخابات ترسره شي. د دې په ارتباط نو ک انتخابات تر سره شي دا یو عام پرو ملي پروسه ده. دا زما په نظر دا ډیر خدای چې په تر سره شي خو فکر نه کوم.
زه همت الله يم. د ولسی جرګې انتخابات ډیر کم امکانات لري چې دا انتخابات په لاره واچول شي. هغه هم په ډیرو محدوده سیمو کې لکه کابل او بعضې شمالي ولایتونه چې امنیت ده پکې. او نور ولایت ته که لاړ سو صرف په مرکز دی همغه ولایت کې هلته هم امنیتي تدابیر باید ډیر شدید ونیول شي. په مجموع کې ووایم تر اوسه پورې په افغانستان کې شفافه انتخابات نه دي ترسره شوي.
زه شخصا په دې نظر یم چې انتخابات کې زموږ داسې کسان نه اخر کېږي نه مخې ته کېږي چې موږ هغه ته رای واچو او هغه که وسي که ونیسي د هغه د ملت په ګټه نه ده. موږ د انتخابات لکه سابقه انتخابات غوندې که وسي دغه نه نموسي موږ خوشبینه نه یو که سابق یم تر څو چې صحیح عدالت رانیسي. زه په دې متعقن یم لکه چې دا ریاست جمهوري انتخابات شوي و دا نور انتخابات د پارلماني انتخابات شوي هغه هیڅ وخت د خپل په وخت زمان سره نه دی شوي. او په دې باندې زه هم متعقن یم چې شاید د اوسني راتلونکي انتخابات هم د خپل په معنا وخت باندې هغه نه شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو د ازادي راډیو هر ورځ د سهار له د ماښام تر اوبه جو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. او دغه راز تاسو کولی شئ زموږ خبرونه، راپورونه او تحلیلونه او زموږ پر ویبپاڼه هم وګورئ په تمه د ازادي راډیو ډاټ کام. ورځو کونړ ته. د کونړ امنیتي چارواکي وایي نن سهار د مروري ولسوالۍ اړوند پر یوې امنیتي پوستې وسله والو مخالفینو برید کړی دی چې په متقابلو نښتو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. روح الله انوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د کونړ امنی قومندانې مرستیال محمد زمان عیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په ګڼ شمیر کې وسلوالو مخالفینو د مروري ولسوالۍ اړوند د بچی په سیمه کې د محلي پولیسو په پوستو برید کړی چې هلته د پرتو افغان ځواکونو د سخت مقاومت سره مخ شوي او برید کوونکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
بیګا شپه دوه بجې د مروري ولسوالۍ کې بچی پوستی دي هلته د طالبانو غټه برید په دې پوستو باندې وشوه چې خوشبختانه محلي پولیسو د پوستو د مقاومت سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې څلور کسان د طالبان وژل شوي دي او درې کسان زخمیان دي.
هغه وای په یاد نخته کې یو محلي پولیس وژل شوی او بل ټپي شوی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو او یا هم کومې بلې وسلوالې ډلې د یاد برید په اړه څه ندی ویلي. د یادولو وړ ده چې د مروري ولسوالۍ د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده چې ډیری وختونه افغان چارواکي دعوه کوي چې مخالفین په پاکستان کې روزل کیږي او د بریدونو لپاره یې کونړ ته راړوي. د کونړ په مروري ولسوالۍ کې وسلوال مخالفین په داسې حال کې په امنیتي پوستو برید کوي چې تېره اونۍ ولسمشر غني وسلوالو طالبانو ته د روغې جوړې پروسې سره د یوځای کېدو دپاره یو بېساري اعلان وکړ او ورته یې په ډاګه کړه چې حکومت د سولې راتلو دپاره هیڅ ډول شرط نه لري. خو نه یوازې دا چې وسلوالو طالبانو د ولسمشر یاد وړاندیز ته مثبت ځواب نه دی ورکړی بلکې بریدونه جاري ساتلي او په دغو بریدونو کې هم طالبانو او حکومتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي.
د امریکای سرتیرو ډلې د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د روحیې د ورکولو په مقصد د نوي ماموریت په ترڅ کې څو ورځې مخکې افغانستان ته ورسېدې. د پینتاګون چارواکي وایي چې د دې سلګونو تجربه کارو سرتیرو په مرسته به د افغانستان د جګړې لوری بدل سي. احمد تکل تفصیل راکوي.
اکثر امریکایي سرتیري چې اوس افغانستان ته رسیدلي د افغانستان په جګړه کې د ګډون تجربه لري او له پوځي روزنې وروسته په پښتو او دري ژبو څناڅه پوهیږي. دا سلګونه سرتیری په خپل خواخه افغانستان ته تللی او د غوڅ ملاتړ د ماموریت ویان ټام ګریسبک وایي چې دوی له خپلې دندې سره خورا زیاته مینه لري. د دې سرتیرو او د افغانستان په ماموریت کې د شاملو نورو امریکایي پوځیانو ترمنځ توپیر یوازې دا نه دی چې دوی د جګړې تجربه لري بلکې اصلي توپیر یې دا دی چې دوی به د جبهې په لومړۍ کرښه کې د افغان پوځ د کنډکونو په کچه ګزمې کوي او د هلمند او ننګرهار ولایتونو په ګډون په ټول افغانستان کې به دندې ترسره کوي او ځکه به له زیات خطر سره لاس ګریوان وي. د افغان پاوز د روزنې لپاره د ناتو او امریکایي ځواکونو پروګرام اوس مهال تر ډیره ځانګړي ځواکونه یا کمانډو پر مخ بیایي او تمرکز یې هم د عادي قواو په پرتله د افغان کمانډو ځواک پر روزنه دی. د ډیموکراسۍ او د دفاع د بنسټ لوړ رتبه څېړونکی او د افغانستان د چارو کارپو بل روجو وایي چې افغانستان ته د دې سرتیرو استول پر ځای اقدام دی، خو دی زیاتوي چې دا کرخایي محدود اغیز ولري. فرانس پرس خبری آژانس د ښاغلي روجو له قوله لیکي چې وایي دی په دې کې شک لري چې دا کار به د جګړې د ډګر په څنډو کې وضعیت بدل کړي، په رښتیا هم د بدلون باعث بشي، د طالبانو د پرمختګ مخه به ونیسي او هغو به مات کړي. خو امریکایي قومندانان وایي چې افغانستان ته د نویو سرتیرو استول، د هوایي حملو زیاتول او د پاکستان په ګډون د سیمې لپاره نوې ستراتیژي به د طالبانو له ماتولو سره مرسته وکړي.
او سمې یو بل نړیوال مسلې ته ورزو، د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر وایي دا به یو لوی ناکامي وي چې که د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون ناکام سي. نور یې سنوري به نور جزئیات راکړي.
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د ادارې مشر یوکیو امانو وایي د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال تاریخي تړون کې ناکام شي، دا به یو لویه ماته وي. امانو د دوشنبه په ورځ د دې ادارې د مدیر هیئت درې میاشتنۍ غونډې ته په پرانستونکو وینا کې وویل چې تر ننه پورې دی دا تاییدوي چې ایران د دغه تړون پر اساس له خپل اټومي پروګرام سره په تړاو خپلې ژمنې پر ځای کړې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ پر دغه تړون سخت انتقاد کړی او ویلي دي چې هغه ژورې نیمګړتیاوې لري. ترامپ د جنوري په میاشت کې د امریکا د کانګرس غړو او خپل اروپایي متحدینو ته څلور میاشتې وخت وټاکه چې دغه تړون اصلاح کړي، کنه امریکا به ترې ووزي. د امریکا د وتلو په صورت کې ښایي دغه تړون چې تهران پر سر د بیا خبرو کول رد کړي ناکام شي. د ولسمشر ترامپ ادارې د دغه تړون پر هغې برخې اندېښنه ښکاره کړې چې له 2014 کال وروسته اعتبار نه لري، او هم ویلي چې هغه د ایران د مزایلو پروګرام په سیمه کې د تهران د اقداماتو او له بشري حقونو څخه د سرغړونو مسایلو ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلی دی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ادارې مشر ښاغلي امان وویل دغه اټومي تړون د تصدیق په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې ښکاره کړې، او که هغه ناکام شي دا به د اټومي پروګرامونو د تصدیق او د څو اړخیزو تړونونو لپاره ستره ماته وي. تېره میاشت دغه ادارې راپور ورکل چې ایران د هغو اساسي ژمنو پر ځای کولو ته دوام ورکوي چې د دغه تړون لمخې له دې هیواده غوښتنه شوې ده. اما نو ویل چې څارونکو له ټولو هغو ځایونو او دزګاو لیدنه کړې چې موږ ورته اړتیا درلوده. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان لودریان چې په دو ورځني سفر نن تهران ته رسېدلی ویلي چې د ایراني چارواکو ته ویلي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ استازیتوب نه کوي، خو هغوی ته دا هم ویلي چې هیواد دې ته اړتیا لري چې هغو اندېښنو ته ځواب ووایي چې د لرې واټن ویشتونکو توغندیو د پروګرام پر سر راپورته شوې دي.
د دې مجلې په ورستۍ برخه کې بیرته افغانستان تور ګرځو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې نن د وحشي ژویو نړیواله ورځ ولمانځله، او په ترڅ کې په هیواد کې د 11 ډوله نور وحشي ژویو موجودیت هم تصدیق کړ. خان محمد سین دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي نامنی د وحشي ژویو د نسل د خوندیتوب لپاره د مناسب چاپیریال نشټوالی او د دوی غیر قانوني ښکار او قاچاق هغه سدي چې د افغانستان د وحشي ژویو ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس شازمان میوندی د دوشنبه په ورځ د وحشي ژویو د نړیوالې ورځې د نمانځلو پر مهال په کابل کې یوې ناستې ته وویل افغانستان اوس د نادرو وحشي ژویو د موجودیت له پلوه یو بډایه هیواد ګڼل کیږي، او د حکومت د اړوندو ارګانونو، کورنیو، بهرنیو مؤسسو، خلکو، ښکاریانو او سوداګرو دنده ده چې د هیواد د دغو نادرو وحشي ژویو د نسل پراخولو او خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د وویل دغه اداره په خپلو وروستیو څېړنو کې په هیواد کې د 1190 وحشي ژویو موجودیت تصدیقوي او د ساتنې وړ ګڼي.
چاپیریال ساتنې ملي ادارې د هغو انواعو چې د ژوند وضعیت یې ښه نه برېښي درې ځله مخکې ارزونه کړې ده چې مجموعاً 138 نوعه د ساتل شوو انواعو په لیست کې شامل کړي. نن یوولس نوعه چې وضعیت یې د تشویش وړ ګڼل کېږي د ساتل شوو انواعو لیست ورزیات شول چې په ټوله کې شمیر 139 ته لوړ شو.
خاغلی میوندی وویل په دغو نوو وحشي ژویو کې چې ساتنه، پالنه او د نسل پراختیا او خوندیتوب یې ضروري دی، دوه ډوله تیلرونکي، درې ډوله خزندې، درې ډوله الوتونکي، یو ډول نبات او دوه ډوله کبان شامل دي. په خاطر دې د افغانستان د زینو غربي ولایتونو اوسیدونکو شکایتونه کړي چې د کندهار، فراه او زینو نور ولایتونو په لرې پرتو دښتو کې پر کورنیو ښکاریانو سربیره ځینې بهرني ښکاریان هم لیدل شوي چې د افغانستان ځینې نادر وحشي ژوي په غیر قانوني توګه ښکار کړي دي.
دوستانو د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنۍ خبري مجله همدلته پای ته ورسېده. درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور ته وړاندې کوي چې د یو بنډل کاغذونو سره سټوډیو ته راغلی.
تشکر.